سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زره سفی ولستان اگزایمو ده ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سره له کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو باندې ښوونځي تړلي دي. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټول ګډونه حکومت باندې تمرکز ولري ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی دی. طالبانو د شنبې پر ورځ فرمان ورکړ چې ښځې د حجاب واغوندي او بې موجبه دې له کوره نه وځي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په بغلان کې د دوی او د طالبانو په جګړه کې د طالبانو ووشت عسکر چې د ده په خبره د سرې او بدري قطې او همدارنګه د ځانمرګو بریدونو د قطې دي وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې رد کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بغلان کې د دوی کوم سرتیری نه دی وژل شوی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسي پوځیانو د یرغل ننګه وکړه او ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه د اوکراین په دونباس کې د جنګیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې دی. د نړیوالو فشارونو سربیره لا هم روسي ځواکونو د جنګ درولو ته غاړه نه دی ایښي او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابیدو راپورونه راځي. خبرونه مو واوریدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې وویشت طالبان وژلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وایي
د اختر نه راهیسې کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم، یو نفر هم نه تلف شوی، هېڅ تلفات نه دي شوي نه پېښ شوي.
د اجباري حجاب په تړاو د ښځو او ګڼو نورو فعالانو غبرګونونه دوام لري.
تاسو مجاهد، تاسو طالب یاستئ، تاسو د اسلام په لار روان یاستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي؟
د امو د سیند غاړې دیخوا پراته افغانان شکایت لري.
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، زمکي کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه.
دې شی بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په تیرو نهو میاشتو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړي. ښاغلی نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحیدالله هاشمی بیا په خپله ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي غوښتنو او پوښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي، دوی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ خغلی نیکلسن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره هم لیدنه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو مسأله د خبرو د سر موضوع یاد کړي. نو موړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د خونځو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب اړه د روپیه ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز پاړه چی کور د خوځو لپاره غوړه زیاتې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد د دې لیدنې په اړه رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د ښوالي لامل شي.
خغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښته ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کیږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج وای طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصبانګه او لدوی د نړیوالو غوښتنې رانغاړي رسنیو سره نه شریکوي او ښکاره کوي چې چاري عادي روان دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او دې ته اجازه ورنه کړل شپږم ټولنې ته پورته نجلۍ کانو ښوونځیو ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت وپېژني ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلی نه کړي معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت وانخلي. دغه نړیوالې ناستې نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختو نیوکو لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. نیکلسن په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د اجباري حجاب په تړاو باندې د اروپایي ټولنې اندېښنه له ښاغلي متقی سره شریکه کړې ده. په اروپایي ټولنې سربیره د ګڼو نړیوالو سازمانونو لخوا هم د اجباري حجاب په تړاو باندې خبرګونونه راغلي دي. همدارنګه د بشري حقونو فعالانو خبرګون ښودلی او د اجباري حجاب مسله یې د نه منلو وړ بللې ده. ښځینه فعالانو هم په ټوټر باندې د اجباري حجاب په تړاو باندې کمپاین پیل کړی او ویلي دي چې دا حجاب چې طالبانو تعریف کړی د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. لاغې ډلې احمد تکل ل یو فعال سونیا شینواری سره چې خبري الحمد خبري کړې دي په پروګرام کې او د حجاب په تړاو لاغ نه ځینی پښتني کړې دي. تاسو دې مرکه ته راوولم.
زمنګ افغاني ټولنه مخکې د سي حکومت او د سي فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دینه پسته بمي. دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. همدغه صادرېدو سره ګورئ د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته، خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي، دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي، دوی ته فکر نه کوي د دې حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو لباس کې، آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه د سیو بربند میرمن یا د سیو میرمن مولي د چي د شریعت او د اسلامي او زمنګ د دوت په مطابق نه و چې د غاته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې د امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر ک؟ دا ټول اسلام، دا ټول شریعت، دا ټول حکومتوالي صرف دې پورې محدودېږي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر
کړي. تاسو دا راته وایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې خځې لري،
په قرآن شریف کې د خځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اته سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو حداقل وپېژندل شي او د زورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه سید هغه په هرې ټولنې کې مشکلاتې ستونزې، یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړی،
نو حد اقل جز تاسو فکر منی سی دسی خود ټول میرمنی ګرځي دسی کم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو اخر بیا دسی یو فرمان صادره کړ او پر ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي نو دا یو مخ یا یو لاس د میرمن د یو تاسو مجاهد یې تاسو طالب یستې تاسو د اسلام په لار روان یستې دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی اندغه هغه خلکو ته چې دغه سي فرمان صادري زه تدریم ترڅنګ به دا مویل شي چې نران د خپل سترګو پر دی وایي
مننه طالبانو له نظر د خځو تر ټولو غوره حجاب چادرې د لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ تاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی
خځه چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او د ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منغه خپل لباس منغه خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي د نسبت د چادریونه تاسو بلی دلی د سه چادری غانی چې اغونستکهږي په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي اول باید د خزي یو زورقه یا یو خلطه غوند یو شی دا د دوی اټکل شي یا و ټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي
د خزو د حقونو لفعال او خبريالي سونیا شینواري سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریدله په دې مرکه کې د حجاب په تړاو باندې پوښتنې شوې وې په همدې تړاو موږ هم په فیسبوک باندې د ازادي راډیو پوښتنه لیکلې و چې د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی او همدارنګه لیکلي مو چې د اروپایي ټولنې استازی اندېښمن دی په دې مورد باندې لاغې ډلې ځینو خلکو کمنټونه کړي دي ولید احمد شریف لیکلي اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته مسلمانې ښځې به د خپل عصر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي حقیار لیکلي اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي شارو کې کار ولري یا نظر ورکړي سوریا همراز بیا لیکلي حجاب د پلار عزت د مور افتخار د خاوند احترام د ورونو غرور او د ښځې ښایست ته ویل کیږي د دې خبره په کومه ښځه چې خپل عزت ګران وي هغې ته پرده او حجاب ډیر اسانه وي حضرت محمد هم بیا انتقاد کړی چې طالبان د ښځو پر ځای په نورو مهمو کارونو پسې وګرځي او د دې خبره چې د ښځو شادي پرېږدي یوسف شینواری لیکلی البته د انتقاد کړی چې د دب خبره د طالبانو خپلې ښځې پاکستان کراچۍ او نورو ځایونو کې وي خو دلته بیا په افغانو میرمنو باندې سختې راولي او سجاد احمد صافی لیکلی دوی دین او مذهب یوازې خزی دی بل کوم کار ورسره نه کوي دا د دوی نظر او تاسو هم کولای شئ پام دی مورید باندې خپل کومنتونه ولیکئ چې موږ تاسو ته ووایو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ
د مقاومت جبهه ادعا کړی چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنی نښتې کړي او 20 عسکر یې ورته وژلي د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې قطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان بیا ځان ته د مرګ ژوبلي د رسېدو خبره ردوي جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلويخ ساتونو کې د بغلان په پوله حصار خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنی نښتې کړي هغه ادعا چې طالبان یې ردوي د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي نن په خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سرې قطې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې 20 تنه وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی
دا د تلفات باره کې زه خو دا د اخترنه رئیس کوم چې څرنه مې کړې او څه معلومات یو نفر هم نه تلف شوی د تلفات دې سیوی نه پیښې
د ملي مقاومت جبهه دا ادعا هم کړي چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی یې نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، کوی بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي، هغوی بېرته راځي، نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کېږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
اوس به هم ورشو خوست، هلته له پرونه د زرغون افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو جام پیل شوی دی. په دغه جام کې درې ټیمونه لوبې کوي: پامیر، هندوکش او میوند. چې پکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مهم لوبغاړي هم د ځوانانو لوبغاړو تر څنګ ګډون لري.
په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ لوبې پیل شوي چې د می تر شلمې دوام پیدا کوي. د زرغون افغانستان کرکټ جام کې درې ټیمونه: پامیر د ګلبدین نایب په مشرۍ، میوان ساتون کې د حشمت الله شهیدی او هندوکش د افسر سازی په مشرۍ خپلو کې لوبېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک مشال راډیو ته وویل د دې لوبو یوه موخه راتلونکي 500 ورځو لوبو ته د لوبغاړو چمتووالی دی،
او همداشان د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت چې له خپلو ملي لوبغاړو څخه په دې سیالیو کې تجارب ترلاسه کړي او د خپل تخنیک او تکتیک کې ښه والی رامنځته کړي.
یاد لوبې چې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو له لارې په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي. د کرکټ د ځینو ځوانو لوبغاړو سربېره پکې د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي شهزاد محمدي، رحمت شاه زرمتی، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، آفتاب عالم، سمیع الله شینواری او حشمت الله شهیدی برخه لري. سره له دې چې د یک چمې پرس په خوست کې ګرمي ډېره وه، خو بیا هم د لوبې د لیدلو لپاره ګڼ خلک ورغلي وو او تر پایه د خپلې خوښې لوبغاړي په نارو، غورځیو او چکچکو سره تشویق کړل. د کرکټ یو مینوال خالد مخلص وایي چې په دې لوبو کې باید ځوانو لوبغاړو ته ډېره ونډه ورکړل شي تر څو د ملي لوبغاړو له تجربو او تخنیکونو زده کړه وکړي.
خوستور مو تاسو ته خپل پته لګی چې د کرکټ سره ډېره شوق مینه لري، نو د خېستا وړه راخادو دغه کیمخه وړه لوبغاړي چې دی دته باید ډېره مو کوي ورکړي، ځکه چې ملي لوبډله روغند ټول لوبغاړي روغندي چې دی څه زده کی چې دا لومړی ځل دی دلته لوبې کیږي، نو د خوستور وینې ډېر خوشاله تر روان دی چې تماشاګرونو زیات دي.
د کرکټ یو بل مینوال شریف وایي چې خوستوال دی روبته د اختر په شان خوشاله دی او دویم اختر یې غني.
مونږ باندې یو اختر ته سو ان شاء الله ډېر خوشاله او ډېر خوشاله سو دویم زرغون افغانستان باندې مونږ چې جام دی خو تر دویم اختر په مونږ دا د مونږ خوست مشتنه دا وختنه دا
د یاد جام اوله لوبه میوان ساتونکو له پامیر لوبډلې څخه د لاسو منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې د میوان ساتونکو لوبډلې په 500 ورونو کې د خپلو اتو لوبغاړو په 2 سره 250 منډې وکړې. ټاکل شوې د سه شنبې په ورځ د کرکټ دویمه لوبه د میوان ساتونکو او هندوکش لوبډلې ترمنځ ترسره شي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د هوا حالات تر هغه وروسته به بیا ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. د
افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زیزې ورځې تودوخې لوړه درجه 9.18، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.21، مزار شریف اسمان زیزې ورځې د تودوخې لوړه درجه 10.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.45.
خبرونو ور اخوا
سلام ده او ښه چاره زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو، خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنی کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د آمو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسني حکومت غوښتنه کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد نومان راته وویل:
خارجات و زمینې کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې آمو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه آمو سیند د تخریبات په هکله باندې داسې ویلای سم چې آمو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخ کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅه کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ تر دې باندې فعلاً ساحه ته کوشش لاندې نیولې ده، هغه نقطې هسې پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلاً تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوشش روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودیجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د روسي او جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې لکابل 50% د مچیو فارمونه لمینځه تللې دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅې پیل کړې. د ایوایي وروستیو جګړو بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي او پاتې زیانمن شوي چې دې چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
دو 50 فارمه چې زه دلې پر ځای ومه دا زما پر غاړو مسؤلیت دی. رئیس زه ومه ما دو 50 فارمه په کندهار کې جوړ کړی. په دا څلور کال کې د جګړو له کبله د امنیتي ستونزو له کبله زه بیا ځای سو ومه. اوس نور فارمونه موږ د لاسه ورکړي دي. 22 فارمه په کندهار کې یا 23 فارمه اوس موږ نور مو د لاسه ورکړي. ته فکر وکړه فصل پیسه ده کې اچا پیسه ده تاثیر کړی دی. ته فکر وکړه یعنی بیرته موږ د صفر شروع کوو. مثال درته
په کندهار کې د شاتو د مچیو روزونکو ډېر کمې اسانتیاوي لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچیو یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچیو د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمور د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. که دواوی که مومی کار څه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوځي زمور د پاره چې کسی کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان رانیسي، نو زمور د فارمدارانو د پاره چې راورسي هغه چې موږ دراسيزنو درا ګرمي درا دغه رسو درا خپل راضی پر هغه زمور سره د بینه ولاړی سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
موږ چې هر پروژه د دې غوښتنه وکړه، موږ اول د مچۍ چرګان او بوجۍ وړاندې کوو د ټولې خلکو د مصیبت سبب وګرځېږي. نو اوس پلان موږ زر صندوقه مچۍ دي په 1400 اول کال کې هغه مو د کومو د وزارت څخه غوښتنه کړې او د موسسات یوه پروژه اوس منظور کړې داوطلبۍ په حالت کې ده. هغه معلومه نه ده چې څومره صندوقونه دي او څومره صحیحه ده.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي دغه ولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه ولاړ سي.
د همقدر منوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله داده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه کړو. او همدارنګه د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دی وایي که کانکور بیا ناخلی مو دی وای نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وعدونه د موږ ستړیو.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا 4 میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوې ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د فصل نظام کې داسې کوم ظلم چې روان ده، مقصد 13 سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي. او کله مې دغه ته له تېرو کړم.
مامرسه شفاف ډول باندې نه وشي چې ما صدا ورې ټول چې ما سبږي ته هغه درته کوم د کانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوم ته حق رسیدي نه ما یو تر رسیدي مخ حق اقدار نه کړې چې ما ټول مشکل ته ملکانې چې مخ ملکان باید په کمال لغوه شي د افغانستان په څیر نظام چې مخ دمر فکر د خلکو مخ دا ځان ته وي وسم د غمدا شي کړي کوم سات راځي مخالف موسات کوم د موسات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ د ملکان ته وای کورو تاسو ته خلک هم تاسو ته چې بده وګه سما ته راځي شپه غوړه حق اقدار نه کړې چې ما